پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې دولس بجې شوې د خبری خبرونه ته مو زفرید سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سم بلخت هرکلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو اداره وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو او د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې تاوتریخوالی او ناوړی بشري وضعیت رامنځته شوی چې د امریکا ملي امنیت یې له ممکنه ګواښ سره مخ کړی دی. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو 15 میاشتې وروسته د متحده ایالاتونو د فدرالي تحقیقاتو ادارې د کورنۍ امنیت او ملي استخباراتو ادارو مسؤلینو د سه شنبې په ورځ په دې اړه خپلې ارزونې د امریکا د سچرګي د کورنی امنیت کمیټې ته وړاندې کړې دي. د دې موضوع تفصیل به وروسته درته هم ولرو. په پام کې د چنن د افغانستان په اړه د مسکو په فارمټ کې غونډه د طالبانو د سرپرست حکومت د استازو په نشټون کې جوړه شي. د افغانستان لپاره د روسي ځنګړي استازي د امریکا بلوف د لړم پر 13 ټاس خبري ایجنټ سویلو چې د غونډې ته د طالبانو استازي نه دی بلل شوی. هغه دلیل نو ویلي د طالبانو حکومت ویلي دی چې دوی نه دی بلل شوی. د دوی نه بلل بل روسي سره پر دواړخیزو اړیکو منفی اغیز کوي. پاکستانی چارواکي وای وسلوالو کسانو په خیبر پختونخوا ایالت کې د پولیسو په یو موټر کې شپږ کسان وژلې دي. د پولیسو افسر رب نواز خان نن سهار وویل چې په لکی مروه د ولسوالۍ سیمه کې دا حمله هغه مهال شوه چې پولیسو په سیمه کې د قسمی په حال کې و. برید کوونکی په تیښتې بریالی شوی دی. د دې حملې مسؤلیت روسه کومې ډلې نه دی منلی، خو اسلام پالې ډلې له هغې ډلې پاکستاني طالبان په دې سیمه کې فعال دي او کله ناکله پر امنیتي ځواکونو وسلوالې حملې کوي. د عرب نواز په وینا چې په دې اړه تحقیقات پیل شوې دي. ټاکل شوې ده د ناټو غړي به د پولند د غوښتنې په اساس نن بیړنۍ غونډه جوړه کړي څو هغه راپورونه وڅېړي چې وایي د روسیې لخوا د اوکراین پر لور دوه توغول شوي توغندي د پولند په خاور لګېدلې دي او دوه کسان یې وژلي دي. روټرز خبري اژانس د دوه اروپایي ډیپلوماټانو له قوله چې نمونه نه دي یاد کړي راپور کړی د شورا غونډه د ناټو د تړون د څلورمې مادې پر بنسټ جوړېږي. د دې مادې د حکم په اساس د ناټو هر غړی چې کله ځمکنۍ بشپړتیا سیاسي خپلواکي او امنیت له خطر سره مخامخ شي خپل اندېښنې له نورو غړو هیوادونو سره مطرح کولای شي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې له اوکراین سره څه باندې 30 میلیارد ډالر مرسته وکړي. په داسې حال کې چې روسیې ته د تیرو نهو میاشتو په جګړو کې ډېر تلفات وختي تمه ده چې دا لویه مالي مرسته به د اوکراین ملاتړ وکړي. دا مرسته داسې مهال نه نیږي چې پر اوکراین د روسیې حملې دوام لري او په دې ترڅ کې د روسیې پاوز پرون پر اوکراین ګڼ راکټي توغندي او توغول. دا توغندي د اوکراین په څو سیمو د انرژي په تاسو ولګېدل چې په نتیجه کې په پلازمینه کې په نورو ښارونو کې تیاره خوره شوه. اوکراینی چارواکي وایي چې په کیف کې د حملو لک تر لګې وتن وژلې او درې نور ټپیان کړي او درې نور کسان په نورو سیمو کې د روسیې په راکټي حملو کې هم ټپیان شوي دي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه اوریدل وړاندې په خبرونه کې درته دا مطلب لرو. امریکا یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړه چې ممکن له افغانستانه د امریکا امنیت ته ګواښ پېښ شي. آیا په اوس وخت کې افغانستان د امریکا امنیت لپاره ګواښ جوړولی شي؟ وړاندې په خبرونه کې په راپور کې درته وایو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د سپین بولدک چمن د دروازې تړل کېدل افغان سوداګرو ته د ورځې د میلیونونو افغانیو زیان اړولی شي. دا چې دا دروازه د افغان سوداګر لپاره څومره مهمه ده، وړاندې په خبرونه کې درته په راپور کې وایو. په غزنی کې د چرګانو فارم لرونکو شکایت کوي چې پاکستانی سوداګر ورته بازار خراب کړی دی او کومه خوندنی ولشي دوی تبلوي تاوان ولري.
په بهرني تولیداتو باندې ټیکس او مالیه یې بند کړي چې په ټول نړۍ کې ژوندۍ چرګ ناراضي او په زمون کې خلکو ته کار پیدا شي.
اوروزګان کې بیا یو غیر دولتي موسسې په برسټ ډیر ځوانانو ته کار زمينه برابر شوې.
214 کسان غیر ماهر کاریګر کار کوي د 2 میاشتو لپاره او شپږ دیش کسان ماهر کاریګر او 12 کسان فورمینان.
د چې په کومه برخه کې د ځوانانو په کار ګمارل شوې دوه نه خبرونه کوي درته وایم. همدارنګه په نړیوال مسایل به تم شو مته هم وایم.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو اداره ویل افغانستان د امریکایي ځواکونو لوټلو او د طالبانو بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې تاوتریخوالی او نوړی بشري وضعیت رامنځته شوی چې د امریکا ملي امنیت یې له ممکنه ګواښ سره مخ کړی دی. افغانستان د امریکا لوټلو 15 میاشتې وروسته د متحده ایالاتونو د فدرالي تحقیقاتو ادارې د کورنۍ امنیت او ملي استخباراتو ادارو مسؤلینو د سه‌شنبه په ورځ په دې اړه خپلې ارزونې د امریکا د ولسي جوړې د کورنۍ امنیت کمیټې ته وړاندې کړې دي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو ادارې د ترهګری مرکز مشر کریستین ابیسید د امریکا د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیټې ته ویل چې تاوتریخوالی او افراطیت لا هم د لویدیز لپاره یو ګواښ دی. اغلی ابیسید د کمیټې ته ویل دا سکاري چې د داعش خراسان څنګه بل افغانستانه بهر عملیات کوي.
کوم ګواښ چې زه د افغانستان په اړه ډېر اندېښمنه کړم هغه د داعش د خراسان څنګه ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ تر اوسه له ځانه ډېره وړتیا ښودلې. آن له افغانستان بهر په ورڅیر مسیمو کې هم ځینې بریدونه کړي دي او زه د دوی له دې لیوالتیا اندېښمنه یم چې غواړي د خپلو حملو لمن پراخه کړي. نو دا زموږ لپاره تر ټولو ستر لومړیتوب دی.
نو موري زیاته کړ چې د جولای په میاشت کې د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری وژل کېدل د دې ډلې ستراتیژیک شاتګ وو او دا چې دغه شبکې د افغانستان څنګه اوس مهال په کمزوري دریست کېده. خو به ویل چې القاعده لا هم د امریکا پر ګټو د بریتنیت لري. د متحده ایالاتو د فدرالي تحقیقاتو ادارې رئیس کریستوفر ری یادې کمیټې ته ویل چې د دې اداره پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنی دوه وروسته اندېښمنه ده ځکه د خبره په افغانستان کې د طالبانو تر وکمنی وروسته دوی د معلوماتو پر راټولولو کې لننګونو سره مخ دي. د خبره د القاعده په ګډون داعش او نورې ترهګری ډلې نیت لري چې په امریکا کې ستر بریدونه وکړي.
موږ له طالبانو سره د القاعده شبکې اړیکو ته پکتو او د دغه شبکې د بیا انسجام په اړه د دې ډلې لیدلوري ډیر اندېښمن کړی یو او دا اندېښنه د کابل په زړه کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د موندلو یو اړخ دی. زه غواړم ووایم چې موږ د القاعده او د داعش د خراسان څانګې له لورې په متحده ایالاتو او یا په کوم بل ځای کې د امریکا پر ضد د احتمالي برید په اړه اندېښمن یو.
دا اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې د روان میلادي کال د جولای په 1 په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن زواهری د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شو. له طالبانو مو د دغه تازه اندېښنو په اړه وپوښتل خو ویندویانو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت وین ذبی الله مجاهد ویلي وو چې د افغانستان خاوره به د هیڅ ګاونډي او بهرني هیواد پر ضد استعمال نشي. دغه شان یې په افغانستان کې د داعش ډلې ګواښ جدي نه و بللی او ویلي وو چې دغه ډله له پښو غورځېدلې او په افغانستان کې معلومه جغرافیه په واک کې نه لري. ښاغلي مجاهد ویلي وو د داعش ډیر شمیر غړي وژل شوي او پاتې به هم له منځه وړل شي. خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د داعش د خراسان څنګه بریدونه زیات شوي دي. طالب پلوه دینی عالمان د صوفیانو مسجدونه او په هزاره افغانانو حمله د دغه وسلوالې ډلې اهداف دي چې تر ډیر ځله دوی د دغه حملو مسؤلیت هم منلی دی. خو پر کاج خوانیز مرکز خوناړی حمله چې د دې مرکز نږدې 55 د کوونکو پکې وژل شول مسؤلیت یې هیڅ کومه وسلوالې ډلې نه دی منلی. که څه هم د طالبانو امنیتي بنسټونو یې داعش وسلوال مسؤلین وبلل. دغه حملې نه یوازې په کور دننه د داعش خراسان څنګه د وسلوالو په اړه ویره زیاته کړه بلکې په نړیواله کچه یې اندېښنې راپارولې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وای د سپین بولدک چمن د دروازې باندې دل افغان سوداګرو ته د ورځې د میلیونونو افغانیو زیان اړولې شي. د سپین بولدک چمن لا روس له هغه وټل شو چې د شنبې په ورځ یو وسلوال د پاکستان پر سرحدي ځواکونو د زی وکړي. د راپورونو لمخې د دې پیښې په نتیجه کې یو پاکستانی سرتیری وژل شو او دوه نور ټپیان شو. تفصیل په دې راپور کې وره.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وای د سپین بولدک چمن دروازې د تړل کېدو له کبله نه یوازې افغان سوداګرو ته د میلیونونو افغانیو په ارزښت زیان اوړي بلکې د افغانستان په بازارونو کې به د ځینو موادو د بیو د لوړېدو سبب هم سي. د دغه خونې د مدیرۍ هیئت غړي خانجان الکوزي پرون وخت ازادي رادیو ته وویل چې د دې دروازې تړل پاتې کېدل به د غذایی موادو د خوسا کېدو سبب سي.
د موټر لار تر اوسه پورې بند ده او د خلاصو شوی نه ده. د زمنګ د پارالویزن د هله مداده چې د ډېر زر خلاص شي.
د سپین بولدک چمن دروازه ورسته لغې وټړل سو چې 13 یک شنبه یعنی د نومبر میاشتې په 13مه یو وسلوال کس د پاکستان پر سرحدي پوځیانو د زیبکړې د راپورونو لمخې په نتیجه کې یو پاکستانی سرتیری ووجل سو او دوه نور ټپیان سول. په هغه ویډیو کې چې پر ټولنیزو رسنیو خبره شوې په شخصي کالو کې یو تن خپل توفنګ چر اباسي او پر خلکو ډزې کوي د حمله کوونکي بشپړ هویت نه دی پډاګه شوی. ل تورخم ورسته د چمن دروازه چې د پاکستان په جنوب غربي ایالت بلوچستان کې پرته ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ مهمه تجارتي لار ګڼل کیږي. د طالبان ویان زبی الله مجاهد د سې شنبه په ورځ په خپل ټوئیټر د یک شنبه ورځ د پیښه په تړه او خوښنی وشو ده او ویل کل چې په دې اړه د څېړنې لپاره یو کمیټه ټاکل شوې ده. په چمن کې د پاکستان د کمیساری مرستیال عبدالحمید زهری امریکا ژغته ویلي تر هغه چې د پاکستانی سرتیرو قاتل دوی ته ونسپارل سي د چمن دروازه به تړلې وي. په همدې حال کې خانجان الکوزی وایي سیاست باید له تجارت څخه جلا وګڼل سي.
گرچې موږ په کاراتو مراتو ویل دي چې باید اقتصاد د سیاست نه جدا شي، مګر متاسفانه هر وخت دا کار کوي.
تر دې مخکې هم چمن او ترخم دنشتو او یو لړ نور پیښو په صحنو بدل شوی دی. چارواکو نه دی ویل چې د سپین بولدک چمن دروازه به تر کله تړلې وي. د فرانسې خبري اژانس راپور لمخي په زرګونو افغانان چې ناروغان هم ورسره دي پر دې دروازه او شتو ته پتا مدي. وړاندې لدې یو شمیر افغانانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې له دوی سره د پاکستاني سرحدي ځواکونو له ناوړه چلند څخه شکایت کړي.
اوس په افغانستان یو بل موضوع ته تم شو. په افغانستان کې د بي پولي ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف واي یو کال راهیسې د دوی د روغتي مرکزونو د مراجعینو شمیر څو ځلې زیات شوی دی. د دې ټولنې چارواکي وایي چې دوی ارشوي په ځینو ولایتونو کې د خپل بسترونو او روغتي کارکونکو شمیر زیات کړي. تفصیل په دې راپور کې وره.
د اورسکان ولایت اوسیدونکو کریم الله وایي په دې ولایت کې ګڼ کسان له روغتي خدماتو بې برخې دي او په لری پرتوسیمو کې وضعیت لا خراب دی. هغه ازادي رادیو ته وویل یا ولادت دار چې په خلکو کې بے وسلی زیاته شوه ده.
روزګان خلک ډیر د روغتیاي خدمات څخه به برخې دی او اقتصاد ډیر کمزور حاصلات نه جخت سوي. موږ اقتصاد ډیر کمزور دي، باید دولت هم دې ته دغه په مرنه کې اقتصاد کوي کې
یو بل کوچای چې وخت نا وخت له یو ولایت بل ته کډه کوي وای د 2.5 کیلومتر کې هم روغتیاي مرکز نشته. هغه بیل دی چې خپل نوم واخلي په ترن کوټ کې ازادي رادیو ته د خپل استونزې کې سبا کړه.
نڅکه چې ته لنډ نه نه بل خو ما وو چې وا ګولې سپلاتون پیدا کی یو لا کا و پیدا کی خو چې رما د غلا د غماله تعال وایال فری پیدا لدې کوم ځان را سوالې د خو ما وو چې را منده خو ډیر کوم تار کوي کم فقلای د کوم اثر بالغ کوي چې بلې نه بل څه دا ارته باندې نه کوم.
په بیلابیل ولایتونو کې خلک د روغتیاي خدماتو له کموالي او نشټوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې لکه طالبانو د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکټینګه کړي د ملګرو ملتونو په ګډون غنو نړیوالو ادارو د افغانستان د روغتیاي سیستم د خرابېدو خبرداري ورکړې ده. په افغانستان کې د بي پولي ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف افغانستان وای دوی هم له 1500 میاشتو راهیسې په ګڼو ولایتونو کې د خپل بسترونو او روغتیاي کارکونکو شمیر زیات کړی دی. د بي پولي ډاکټرانو ټولنه د طبي چارو مرستيال تنظیمون کې ډاکټر وحید الله حاتم ازادي رادیو ته وویل دا کار یې څو علتونه لري.
نشتا روغتیایی سیستم چې کوم په ولایتونو کې دی هغه اغیزمن شو لکه د هغوی بودیجا یا مثلا نور ستون سره مخ شول او خدمات متاثره شول، له هغوی سپلای متاثره شوه نو دلته خدمات په هغه کچه باندې نه ارزه کېدل لکه مخکې چې دغه نو د تغییراتو نه نو مریضان دې له وجې نه چې مثلا هغوی لاسرسی ولري هغوی مستقیما زموږ روغتون ته راتلل نو دا وجه وه چې زموږ روغتون باندې فشار زیات شو، دوا ضرورتونه زیات شو، موږ کوشش وشي ډیر درمل له افغانستان ته راوړو او موږ اسټافان تعداد مو زیات کړي لکه چې مریضان ناروغان مو زیات شول نو دغه عمده اغیز دوا موږ په قانون باندې او د دې چیلنج سره اوس هم موږ مخامخ یو.
نړیوال بانک په ساور کې د افغانستان له روغتیایي نظام سره د 150 بلیون ډالرو په ارزښت مرسته اعلان کړه. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د روان مریض کال په سنبلی کې خبرداري ورکړې و چې د افغانستان روغتیایي نظام بشپړ سقوط ته نږدې شوی دی. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته له افغانستان سره د نړیوال ټولنې مالی مرستې هم کمی شوې چې دې موضوع د افغانستان روغتیایي نظام هم اغیزمن کړ. د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي دوی هڅه کوي روغتیایي خدمات د افغانستان ټولو برخو ته ورسوي.
آزادی رادیو تغواگ ونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
وس په وی نړیواله مسلې ته تم شو. د ناتو د غړو هیوادونو استازي نن وروسته تر دې بیړنې غونډه جوړوي چې د روسیې له خوا توغول شوې دوه توغندي د دغه سازمان په غړي هیواد پولند کې راول ویدل. د راپور لمخې د پیښې کې لکتر لګ دوه تنه وژل شوې دي. تفصیل به د اسد الدین چې همدا شی په استډیو کې را سره دی وره ستلې مشه.
ډیر مننه فریده جانې. د ناتو غړي هیوادونو نن د نومبر په 14مه د پولند په غوښتنه بیړنې غونډه جوړوي. دوه اروپایي ډیپلوماټیکو سرچینو چې نمونه د اخیستل شوی رويټرز اژانس ته ویلي چې دوی د ناتو سازمان د سلورمي ماده لمخې پنننې غونډه کې وضعیت ارزوي. د ناتو سازمان د جوړښت د ماهده دغه ماده لمخې کده ناتو هر غړی د ځمکنۍ بشپړتیا، سیاسي خپلواکۍ یا امنیت ګواښ احساسوي، غړو هیوادونو سره د هر ډول اندېښنو په تړاو خبرې کولای شي. د پولند د ملي امنیت سلاکار جاسیک سویرا ویلي دوی د دغه توغندیو د لګیدلو په تړاو له خپل متحدانو سره د لوړې کچې په خبرو بوخت دي. د ناتو بیړنۍ غونډه وروسته تر دې جوړیږي چې پرون سه شنبه د روسیې د پاوز لخوا پر اوکراین دوه توغول شوي توغندي له هدف بیلارې او د پولند د ختیځ په یو کلی کې دوه تنه ووژل. تر پیښې وروسته د ناتو د بیلابیلو غړو هیوادونو استازو د پولند له چارواکو سره خبرې کړي او پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان د پولند د ملي امنیت له سلاکار جاسیک سویرا سره خبرې کړي او وروسته ښاغلي سویرا پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې ولسمشر اندری دودا د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره په دې تړاو ټلیفوني خبرې کړې دي. وړاندې راغلي امریکا له پولند سره هر ډول مرستې ته چمتو ده چې پر خاورې د لګیدلو توغندیو څرنګوالی وڅېړي. له دې سره سره امریکا او نور لویدیځو قدرتونو تر اوسه تایید کړې نه ده چې د روسیې توغندي د پر پولند لګیدلې وي. دوی یوازې ویلي چې په سیمه کې د چاودنو په اړه پلټنې روانې دي ترڅو معلومه شي چې څه پېښ شوي. تر پیښې وروسته د پولند د ملي امنیت شورا بیړنۍ غونډه کړې او خپل پوځ د تیارسۍ حالت ته راوستی. د هنګري چارواکو هم چې له اوکراین سره ګډه پوله لري تر دې پیښې وروسته د دفاعي شورا غونډه رابللې ده. خو روسیې بیا رد کړې چې ګواکې د دوی توغندي دي پر پولند لګېدلې وي. روسي چارواکو ویلي دا راپورونه په ښکاره توګه د وضعیت د کړکېچنولو په هدف ورکول کېږي. د روسیې دفاع وزارت ویلي دوی د اوکراین او پولند ترمنځ سرحدي سیمه کې هیڅ ډول هدف نه دی ویشتلی.
ډېر زیاته مننه کور موادان اسد لودین و چې د ناتو غړو هیوادونو د نننې غونډې په اړه موږ سره جزئیات شریکول.
له خبرونو ور اخوا
اوسم مطبوعاتو ته لنډه کتنه لرو.
د امریکا چاپ واشنگتن ټایمز ورسپانې د شرعي حدودو د عملی کولو په اړه د طالبانو د مشر وروستي ټینګار ته کتنه کړې او لیکي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان یو ځل بیا د جنایتکارانو لپاره د اعدامونو او د وجود د غړو د پرې کولو سزاګانې ورکوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پروانهونه کې پر ټویټر ولیکل چې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده له یو شمیر قاضیانو سره په کتنه کې هغو ته سپارښتنه کړې چې د ځنګړو جرمونو لپاره د شریعت لمخې احکام جاری کړي. حدود او قصاص د شریعت هغه احکام دي چې طالبانو په نوی ملسیزه کې هم د بیلابیلو جرایمو لپاره تطبیقول. واشنگتن ټایمز د طالبانو په تیر ځل واکمنۍ کې د عدلیه له وزیر مولا نور الدین ترابی سره د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د 2021 کال د مرکه یو برخه نقل کړی ده چې نوموړي ویلي طالبان غواړي مجرمانو ته د قرآنی احکامو پر بنسټ سزا ورکړي، خو هغه دا یادونه هم کړې چې ښایي دوی دا ځل شرعي احکام په عام محضر کې تطبیق نکړي. ورسپانه د شرعي احکامو په اړه د ټکساس په هنتون د حقوقو د پوهنځي هغه څېړنه یادوي چې وایي د قصاص په قضیو کې اکثرا د متضرر خپلوانو ته واک ورکول کیږي چې خپل غچ واخلي او یا خون به ترلاسه کړي. واشنگتن ټایمز وړاندې لیکي دا اعلان داسې مهال کیږي چې د طالبانو حکومت د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې سپورت خونو، عمومي حمامونو او پارکونو ته د ښځو پر تګ هم بندیز لګولی. یوریجیا ریویو خپرونه له طالبانو سره د امریکا د حکومت د مالی مرستو په اړه یو مطلب خپور کړی چې سرلیک دی طالبانو د بایدن یو میلیارد ډالر لا تری وګټله، خو خپرونه په عین حال کې پوښتنه کوي چې دا پیسې چیرته ځي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې یا سیګار د روان کال د اکتوبر په 13مه کانګرس ته په خپل درې میاشتنی راپور کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو پر وروسته موده کې له طالبانو سره د متحدو ایالاتونو د 1.1 میلیارد ډالرو مالی مرستې خبره افشا کړه. د یوریجیا ریویو مطلب زیاتوي تر ټولو دردونکې لا ده چې د وزارتونو په کچه ادارو په دې برخه کې د سیګار له څېړنو سره له همکارۍ ډډه وکړه. خبرونه د باراک اوباما د ولسمشری په لومړی دوره کې د فلسطین له حماس ډلې سره چې تروریستي ډله بلل شوی 900 میلیون ډالر مرسته ته د اشاره په ترڅ کې لیکي چې خغلی بایدن دا پانه له همغه دورې څخه میراث اخیسته او د امریکا له قسم خوړلې دښمن یعنی طالبانو سره د همکارۍ د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي. یوریجیا ریویو د لیکوال جد بابن له قول لیکي چې نو موري وایي دای د سپینې مڼۍ د دې ساده ګمان په اړه څېړنه کوي چې غنې کولای شي د امریکا دښمن ته د بډو په ورکولو سره جیوپولیټیک امتیاز ترلاسه کړي.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د چرګانو فارم لرونکي وایي چې پاکستانی چرګان بند نشي د دوی کاروبار په ټپه ودرېږي. دوی شکایت کوي چې پاکستانی سوداګر هڅه کوي افغانستان ته تر یوې مودې په ټیټه بیه چرګان صادر کړي چې له امله یې د سیمې فارمونه سقوط او وروسته بیا خپل چرګان په لوړه بیه بازار ته وړاندې کړي. په غزنی ولایت کې شاوخوا 300 د چرګانو فارمونه جوړ شوي چې د غزنی ولایت ترڅنګ پکتیکا او روزګان ولایتونو ته هم ورڅخه وخن چرګان لیکدول کیږي. تفصیل په دې راپور کې وره.
په غزنی کې د چرګانو ګنشمیر فارم لرونکي وایي له پاکستان څخه په پراخه کچه د چرګانو په واردېدو سره یې کاروبار زیانمن شوی. دوی وایي کله پاکستان څخه د غوښې چرګانو په واردولو بندیز ولګیږي کورنۍ تولیدات به زیات شي، خو که د بهرنیو چرګانو د وارداتو مخه ونه نیول شي نو دا سکتور به له سکوت سره مخ شي. دوی په دې اړه غوښتنې د یوې جوړې سوې غونډې په ترڅ کې وکړې. په دغه ځای کې د چرګانو روزنې ټولنې مشر محمد رحیم رسولی رسنیو ته وویل له پاکستان څخه د غوښې چرګان واردېږي چې د چرګانو پلورونکو کاروبار له مالی ننګونو سربیره سقوط ته رسولی.
بهرنی تولیداتو باندې ټیکس او مالیه یې بند کړي چې په ټوله نړۍ کې ژوندۍ چرګ نه راځي او په ځمن کې خلکو ته کار پیدا شي. اوس موږ 1500 نفرو ته په غزنی کې کار ورکړی دی. خدای حمایت لموږ چې اوس یې موږ کده کولای شو چې 4000 نفرو ته کار په غزنی کې ورکو. نو دغه اساسي مشکلات موږ اوس یې مارکیټ هم نه درلودل. د مارکیټ خاطر اوس یو ګډ کمیسیون دولت را ته جوړ کړی دی. امارت اسلامي سي لاغله لارې به د پاکستاني چرګ په بندولو کې همکاري کوي.
شاغلی رسولی زیاتوي په هیواد کې د چرګونو فارم لرونکو د امکاناتو د درلودو په صورت کې د دې وړتیا لري چې د هیواد ټولو ولایتونو ته کوچني چرګونی او غوښین چرګان ورسوي. د هغه په خبره کې پر پاکستانی چرګانو بندیز ولګول سي په کور دننه د چرګانو د تولیداتو پر اخوالي ترڅنګ بدوی ته زیاته ګټه رسیدلې وي. نوموړي وویل ډیری وخت پاکستان افغانستان ته ناروغ چرګان صادروي چې د ګټې پر ځای زیان رسیږي او د دوی فارمونو ته هم خطر پېښوي. رسولی زیاتوي له موږ څخه یو کیلو غوښه له 160 تر 140 افغانیو اخلي، خو قصابانی په بازار کې په 300 افغانیو پلوري. له غزنی ښاروالۍ څخه زموږ هیله دا ده چې پر بازار نظارت او کنټرول ولري. بل لور ته بیا ډیری روغتیا پالان په دې باور دي چې باید هیواد ته هیڅ ډول ژوندي مرغان را نه وړل سي. د حیواني ناروغیو متخصص ډاکټر شفق وایي له بده مرغه د خپلو اقتصادي ستونزو، کم علمي او بې پروايي له امله له نورو هیوادونو څخه منسوي شان راوړو چې په هغه کې یو هم ژوندي چرګان دي.
کومګه تاسو وګورئ په ټوله دنیا کې د ژوندیو چرګانو واردات او هغه بل هیواد ته لاوي صادرول دا ممنوع دي. په دې خاطر باندې چې په ژوندۍ چرګانو کې هر ډول امراض انتقال امکان شته.
په ورته وخت کې په غزنی کې د چرګانو د فارمونو د ستونزو د حل په مخه یو کمیسون جوړ شوی. دغه کمیسون ډاډ ورکوي چې ډیر ژر به د چرګانو د فارمونو شته ستونزې هوارې کړي. د یاد کمیسون مشر مولوی محمد میرویس عبدالله په دغه غونډه کې وویل له بیلابیلو اتو ارګانونو څخه جوړ شوی کمیسون به وخت په وخت د دوی ستونزو ته د حل لارې چارې لټوي چې اوسنۍ ستونزه به هم په مرکزي کچه شریکه کړي.
اوس به په سویل کې اروزګان ته ورشو. په اروزګان کې د یوې غیر دولتي موسسې په ملاتړ د څه باندې 20 میلیونه افغانیو په لګښت د 12 استنادي دیوالونو د رغیدو چارې پیل شوې دي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په اروزګان ولایت کې د NCA په نوم د یوې غیر دولتي موسسې لخوا د 20 میلیونه افغانۍ په ارزښت د سیلابي اوبو د زیانونو د مخنیوي په هدف د 12 استنادي دیوالونو د رغولو چارې پیل شوې. دا پروژه د EDA موسسې په همکاري پلې کېږي. د ایډی ای افغان پرمختیایي موسسې ولایتي مسول محمد نعیم مومن د یادې پروژې په اړه داسې معلومات ورکړه.
چې موږ 12 غبین دیوالونه لرو، مجموعه دا دیوالونه غبین دیوالونه دي 902 متر کېږي. په دې کې 214 متر کسان غیر ماهر کاریګر کار کوي، د 2 میاشتو لپاره او 14 کسان ماهر کاریګر او 12 کسان فورمینان. دا پروژه د سیل خوا تمویلیږي او تطبیق مونږ ایډی موسسک.
ځایي واکمن طالب مسولینو هم دغه پروژو هرکلی وکړ او له نورو موسساتو هم غوښتنه وکړه چې داسې پروژې پلې کړي. په اروزګان ولایت کې د اوبو د کنټرول د ادارې رئیس مولوی نقی له خلکو غوښتنه وکړه چې دغه ډول پروژو په تطبیقولو کې دي ورسره مرسته وکړي.
ډېر مننه کوو چې تاسو ډېر دا کار په ښه خپل کار وبلی او په دې کې مشکلات جوړ نه کړي. موږ نورم کوشش کوو چې دغه مسلط والا را جمع کوو او دغه رسېس خدمت وکړي.
په ورته وخت کې هغه کسان چې په یادو پروژو کې ورته د کار زمينه برابر شوی زیات خوشاله دي او زیاتوي چې وړاندې بیروزګار و. محمد رسول او شفیع الله چې په دغه پروژه کې ورته کار پیدا شوی ازادي راډیو ته داسې وویل.
دلته راغلی یو دا ولیه کار ته راغلی یو موسسې دلته ولیه کار کوي. نو موږ ډېر دین خوشاله یو، ډېر دین راضي یو چې موږ ته د کار زمينه برابر سوله. موږ بیکاره وو، موږ ډېر خوشاله یو چې ته موږ ته کار برابر سو او موږ خپل په کار باندې اخته یو. ځوانان هم بیکاره وو، بس اوس په کار ګرځ سره اخته یو، خپل په کار باندې سره لګیا یو. هم خپل کار کوو، هم موسسې روپۍ سره کوي.
موږ ته مزدوري هم پکې راکول کېږي او پات سولې یو خواري موم ده. وطن موم ډېر در بدر دی چې نور خلک هم مشترک موږ ډېر.
تر دې وړاندې هم په دغه ولایت کې د یادې موسسې لخوا سلګونه کسانو ته د کار زمينه برابر شوې وه. یادې موسسې ته پانټ یونیسټیاریا د کډوالو نړیواله اداره ورکوي.
ستاسو له پیغامونو
زاب منان یا فتوی د زابل ولایت شمرزو د ولسوالۍ د شهید کلی وشدن چې تقاش ته دا سلام وایم. بعد سلام وروره دغه د دبليو ټي مرستي چې راغلي دي ډیر سخت دا ولوس نه خوشاله ده. زه په دې خاطر باندې چې دې ترجمه راتګ له مخه د خلکو سره کومک وکړو. نور مش فاده سموږ دا اله کوو چې له دغه اطرافي ولسوالۍ سره ځکه چې هلته غرمې سیمې دي یا لارې هم بندیږي. نور هم کومک وکړي موږ به ډیر خوشاله شو. او بل په دغه شانو کې مخکې د کشنانو مواد وو، اوس په کې نهسته دیوارانو دا هم باید کومک وکړي. که باور وکړه چې زه په خپل پیشل تنه کول لرم او د ورو اعتماد هم راته پاتې دي. داسې وخت راغلی ده چې موږ په خدای په اوبو پورې ډوډۍ اتام خوړلی ده. نو داسې په زرهاوو خلک نور هم زما تر ما ډېر مسکینان تر نور خلک هم ډېر دي. ستاسو فدا هیله ده چې تاسو دا زموږ پیغام د نړیوالو غوږو ته ورسوئ. ډېره مننه.
السلام علیکم. ننګرهار ولایت لالپورې ولسوالۍ نه درته تماس کې ما بس د سلام هم دا درخواست دی چې د افغانستان خلکو سره سخت ظلمونه روان دي. هم په ګاونډي ملکونو کې او هم د اروپایي ممالکو کې څوک یې په ګیلونو کې اچوي، څوک یې په تاڼو کې اچوي. نړیواله هم دا درخواست دی که پاکستان دی هم زموږ پښتانه دي، موږ هم پښتانه زموږ ورونه دي او که نور ملکونه دي، باید بشر دې څخه باید چې وشي. زمنګ اورنه بالکل یو ځای تک را تک نشي کولای چې لاکي انت دې زمونه وتره کې یو خواران سره شو دي ګلا او په پړو باندې وتړل او خواران املا کړل او نو مجري کولای شي نه خوري کولای شي. د افغانستان حکومت د زر فاصې دې د زمونه مخونی چې دا کوم زمونه چې د افغانستان خلک ګیر دي د زمونه اخلاص کې خواران خپل کاروبار او ځنته جوړ شي. افغانستان کې اوسېږي تم ظلمونه کوي، د افغانستان خلک لا چې اوسه ډېر ظلم زیاتی کېږي. نړیواله هم دا درخواست دی، د افغانستان حکومت هم دا درخواست دی، دا کوم مسلمانان چې کوم تکلیف سره مخامخ دي، وایي چې دغه ظلم نه راخلاص کړي او دغه ظلم ته د پای ټکی کېږي. وسلام ګلدي افغان.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د خبرونه دویمې نیمه تر ورسېدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې ورزو خبرونه ده. د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو اداره وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو او د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې تاوتریخوالی او نبړی بشري وضعیت رامنځته شوی چې د امریکا ملي امنیت یې له ممکنه ګواښ سره مخ کړی دی. د افغانستانه د امریکا له وتلو 15 میاشتې وروسته د متحده ایالاتونو د فدرالي تحقیقاتو ادارې د کورنۍ امنیت او ملي استخباراتو ادارو مسؤلینو د سشنبه په ورځ په دې اړه خپلې ارزونې د امریکا د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیټې ته وړاندې کړې دي. په پام کې دا چې د افغانستان په اړه د مسکو په فارمټ غونډه د طالبان سرپرست حکومت د استازو په نشتون کې جوړه شوې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د امریکا بلوف د لړم په اتله سم اټاس خبري ژانس ویلي چې د غونډې ته طالبانو استاز نه دی وربلل شوی. هغه دلیل نه ویلي د طالبان حکومت ویلي دي چې د دوی نه بلل د غونډې ته روسیې سره په دوړخیزو تعامل منفي اغیزه وکړي. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې وسلوالو کسانو په خیبر پختونخوا ایالت کې د پولیسو په یو موټر به د بریټ په پایله کې شپږ کسان وژل دي. د پولیس افسر رب نواز خان نن سهار ویل چې په لکی مروت لوسوالی سیمه کې د حمله هغه مهال شو چې پولیسو په سیمه کې د قسمی په حال کې و. بریټ کون کې په تیښت بریالي شوې دي. د دې حمله مسؤلیت تر اوسه کمیټه نه دی منلې. ټاکل شوی دا چې د ناټو غړو هیوادونه به د پولند غوښتنې په اساس نن بیړنۍ غونډه جوړه کړي څو هغه راپورونه وڅېړي چې د روسیې لخوا د اوکراین پر لور توغندي د پولند په خاور لګېدلې د دوه کسانې وژلې دي. روټرز خبري اژانس د دوه اروپایي ډیپلوماټانو له قوله چې نومونه یې نه دي یاد کړي راپور کړی چې دا غونډه د ناټو د تړون د څلورم مادې په اساس جوړیږي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې له اوکراین سره څه باندې 30 میلیارد ډالر مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې ته د 13 میاشتو په جګړو کې ډېر تلفات وخت دي. تمه ده چې دا لوی مالي مرسته به د اوکراین ملاتړ وکړي. د مرسته داسې مهال لنیږي چې پر اوکراین د روسیې حمله دوام لري او په دې ترڅ کې د روسیې پاوس پرون پر اوکراین ګڼ راکټونه وتوغول. د توغندي د اوکراین په څو سیمو کې د انرژي پر تاسو لګیدلې چې په نتیجه کې په پلازمینه کیف او نورو ښارونو کې تیار خوره شوې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان په نننۍ خبرونه کې مستاسل لپاره د مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې له قانوني کار څخه د خزو به برخې کېدل د دې لامل شوی چې ډیری خزي د نشي موادو په کاروبار کې ښکېلی شي.
خانمای که روی زمینا کار میکنن من حیث کارگر اینا
هغه میرمنی چې دی کارگر رو په صفت په زمکو که کار کوي ورو ورو لدی سر آشناکیگی چې لدی کخت او موادو څخه څنګه پیسې په لاس راوړي.
په یو بل راپور کې بواوري چې د کابل په لویدیځ کې پولیسوخته سیمه یو ځل بیا د معتادینو د راټولېدو په ځای وخت ده.
پولیس وخته ته لاړو چې غوښتل مو چې تر شلو پورې زنانه راټولې کړو، خو هغلته موږ تقریبا تر اتو پورې زنانه پیدا کړې، روغتون ته مو انتقال کړلې.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور د احتیاط په درملنه کې یو کتاب ژباړلی. دا چې دا کتاب کوم موضوعات لري خپل لدس خبرې واورو.
دا کتاب د مخدره موادو د احتیاط په تداوي او په تداوي کې د کونسلنګ یا د مشاورت په ارزښت بحث کوي.
د خالد په نوم یو معتاد وایي چې زیګاب ګولۍ مې له درملتون څخه رانیولې. ما ویل که زیان یې درلودی په درملتون کې به نه خرڅېدلی.
بیا دغه زیګاب ګولۍ ما خوړلې د روزمره، تقریبا 90 ګولۍ ما خوړلې د ورځې، 300 میلی ګرام ایندی به مې اخیسته دي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډراما لرو.
ولې جاړې لوري څه خبره ده؟
ولې جاړې لوري چا خو به نه وهلې؟
نه وهلې نه ما، کاش کې وهلې وای.
نو بیا ولې جاړې؟
پیغور راکه، څه شي پیغور درکه؟ د پلار پیغور درکه.
څه شي؟ د پلار پیغور درکه؟
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. په افغانستان کې د رسمي وظیفو او کاري فرصتونو له محدودیت سره اوس ډېری ښځې د نشه یي موادو په کاروبار کې ښکېلې شوې دي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې تازه راپور ښیي چې د طالبانو د حکومت لخوا له وظیفو څخه د یو شمېر ښځو لرې کولو له امله اوس ځینې کورنۍ له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ سوي او ځینو ښځو د نشه یي موادو کاروبار ته مخه کړې ده. په دې راپور کې د هغو ښځو خبرې رانقل شوي چې د نشه یي موادو قاچاق کوي او وایي چې د طالبانو د حکومت په راتلو سره د دوی کار اسانه سوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا راپور چې د نشه یي موادو په کاروبار کې د ښځو د نقش او پر ښځو د نشه یي موادو د اغیز په اړه چمتو سوی، په افغانستان کې له نهو داسې ښځو سره خبرې شوي چې د نشه یي موادو د کاروبار په بیلابیلو برخو کې ښکېلې دي. دې ښځو ویلي چې د اقتصادي او اجتماعي دلایلو له مخې د نشه یي موادو کاروبار ته مخه کړې ده، خو د دې کار د دوام لوی علت یې مالي ستونزې یادې کړې دي. په دې راپور کې ویل شوي په دولتي ادارو او آزاد کار په ساحو کې د ښځو د کار مخنیوی به دوی دې ته اړ باسي چې د خپلې کورنۍ د مالي لګښت پوره کولو لپاره نور کارونو ته لاس واچوي، چې له دې جملې څخه یو هم د نشه یي موادو کاروبار دی. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په دې راپور کې راغلي چې له هیواد څخه د باندې د نشه یي موادو قاچاق او پر محتاجینو د دې موادو خرڅول د هغو ښځو عادي فعالیتونه دي چې د نشه یي موادو په کاروبار کې ښکېلې دي، خو د وخت په تېرېدو سره د ښځو د هیروینو جوړولو په ګډون د نشه یي موادو د جوړولو په نوښت کې هم ورګډې سوي دي. دغه ډول ښځو د نشه یي موادو د قاچاقو ډلې ته د نور خلکو د جلب په برخه کې هم رول لوبولی دی. د نشه یي موادو له دې نو قاچاقونکو ښځو له جملې څخه هاتو یې ویلي چې د طالبانو د حکومت په راتلو سره د دوی لپاره د نشه یي موادو قاچاق اسانه سوی دی، ځکه د هیواد پر پوله او ښارونو کې ښځینه پولیس نشته او د طالبانو نظامیان دوی داسې نه تلاشه کوي چې بدن ته یې لاس ور وړي. موږ وغوښتل چې د نشه یي موادو په کاروبار کې د ښځو د ښکېلتیا او نشه یي موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره د ښځینه پولیسو د نشتوالي په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو بریالي نه شو چې په دې اړه د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د ویان نظر ولرو. د محتاجینو د درملنې د برخې ارواپوه سیمینه یادګاري وایي چې ځینې ښځې د اقتصادي او اجتماعي اړیکو له امله د نشه یي موادو د مافیایي ډلو په لومه کې بندیږي.
خانمان که روی زمین ها کار میکنن من حیث کارگر اینا
هغه میرمنې چې د کارګرو په صفت په ځمکو کې کار کوي ورو ورو له دې سره آشنا کېږي چې له دې کښت او موادو څخه څنګه پیسې په لاس راوړي. بله مسله چې په کابل کې پیښېږي هغه د الک او انجلۍ تر منځ د مینې اړیکه ده. دا ډول اړیکې نجونې په یو ډول د نشه یي موادو قاچاق کوونکو او محتاجینو ته ورنږدې کوي. قاچاق کوونکي هڅه کوي هغه انجلۍ چې د نشه یي موادو د قاچاقو شک نه ورباندې کېږي په یو ډول ځان سره ولري.
شک نه میره کې نه قاچاق کننده باشه، نه رو به خود به یک نحوی نگاه میکنه.
په 1999 شمسی کال کې د پخوانی حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې عادي او قضایي مرکز په وروستي راپور کې راغلی و چې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور له 190 تورونو کسانو څخه 15 ښځې دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت تازه اعلان کړی چې دوی په تېر یو کال کې د 2000 په شاوخوا کې د نشه یي موادو قاچاقونکي او خرڅونکي نیولي دي، خو په دې 900 کسانو کې د ښځو د شمېر یادونه نه ده کړې.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د کابل په لویدیځ کې پولیسو خته سیمه تر 2 کلن ځنډ وروسته یو ځل بیا د معتادینو د راټولېدو په مرکز اوښتې ده. د معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي چې تر دې پله لاندې دا مهال د نارینه و تر څنګ تر 500 ډېرې معتادې مېرمنې هم شپې او ورځې تېروي. د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې 150 بستریز مرکز کارکوونکو تازه د طالبانو د حکومت د نظامیانو په همکارۍ څو معتادې ښځې له پولیسو څخه راایستلې او د معتادینو د درملنې مرکز ته یې وړي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دلته په کابل ښار کې تر پولیسو خته لاندې د معتادینو د 150 بستریز مرکز کارکوونکي له معتادو ښځو سره لاسوګري واندي. دا هغه معتادې ښځې دي چې تر دې پله لاندې شپې او ورځې تېروي او خپلې نشې کوي. له دې جملې څخه یوه معتاده ښځه چې عمر یې له 15 او 40 کلونو ترمنځ اټکل کیږي او نوم یې نه ښیي وایي څو ځله یې نشه پرېښي خو بېرته متاده شوې ده.
یو هفته مخکې راووتلم خو دلته یم، دلته پاتې کېږي لس کاله کېږي زه دلته یم. بچیان هر څه په روزګار کې دي، اتیمخانه کې.
تر پل سوخته لاندې زرګونه متادین اوسېږي. په دوی کې یو څلور نفري کورنۍ هم شته. دا خاوند او میرمن له خپلو دوو بچیانو سره تر یو پلاستیک لاندې شپې سبا کوي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان خالد زدران وایي چې دوی د معتادینو د درملنې د مرکزونو په همکارۍ او د دې مرکزونو ظرفیت ته په کتو سره معتادین راټولوي او بیا د معتادینو د درملنې مرکزونو ته وړي.
پولیس وخته ته لاړو چې غوښتل مو چې تر شلو پورې زنانه راټولې کړو، خو هغلته مونږ تقریبا تر اتو پورې زنانه پیدا کړې، روغتون ته مو انتقال کړلې. دا لړۍ لا هم جریان لري.
پولیس وخته په کابل ښار کې د معتادینو د راټولېدو او اوسېدو تر ټولو لوی مرکز دی. دا ځای په 1999 شمسي کال کې په بشپړ ډول له معتادینو څخه پاک شو، خو په وروستیو میاشتو کې بیا د معتادینو د راټولېدو په مرکز اوښتی دی. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د مالی او تخنیکی مرستو له کمیدو سره سم د معتادینو د درملنې څلور اتیا مرکزونو څخه تر څلوېښتو ډیر مرکزونه وتړل شول. دغه ډول د فعالو مرکزونو خدمات هم څو برابره کم شوي دي. له دې مرکزونو څخه یو هم په کابل کې د ښځینه او معتادینو ماشومان 150 بستریزه مرکز دی چې د محل 22 ماشومان او 9 څلوېښت ښځې پکې بستر دي. د دې مرکز مشر ښایسته حکیم ازادي راډیو ته وویل په وروستیو اونیو کې لازینو ستونزو سره سره د دوی د فعالیتونو یوه برخه عادي شوې او کارکوونکو یې د معتادینو راټولول له سره پیل کړی دي.
کارمندای ما به جمهوری هفته دو روز در
زمو کارکون که لسه هاوی پلان سرسم پونه ای که دو ورزی ده متادین و راتوله ولی لپاره پولیس وخته او نور ورزو که نور سیمو تیزی ده ناروغان و ده جاز پاره بایدوائیم چه هم خپل ناروغان ده بستر که دو لپار رزی هم کورنه خپل ناروغان راولی او هم زمو صاحبی تیم لپلان سرسم صاحی تیزی او ناروغان راکولی.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر یو کال کې یوازې په کابل ښار کې د 14,000 معتادینو درملنه کړې ده. ځینې هغه معتادین چې یو ځلې درملنه شوي ازادي راډیو ته وویل په زندان کې له روغتیایي خدماتو پرته په زور د نشې پرېښودلو ته اړ شوي دي. له همدې امله یې په وجود کې د احتیاط اعراض او پاتې شوني اوس هم شته او له زندان څخه تر خوشې کېدو وروسته یې بېرته نشو ته مخه کړې ده.
په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ پر منځنوي څپو سربېره په 3.5 امڅو باندې هم اوریدلای شئ. د کابل د طبي په هنتون په خواني استاد او د معتادینو د درملنې د برخه متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو او معتادینو ډیروال ته په کتو سره په دې برخه کې علمي او درسي کتابونه لګیدي چې د کار د معتادینو د درملنې بهیر ټکنای کړی دی. ډاکټر ارشاد منصور د احتیاط په درملنه کې له انګلیسي څخه پښتو ژبې ته د کانسلینګ او ګروپ تراپی په نوم یو کتاب ژباړلی دی. دی وایي چې دا کتاب بل ارواپوهانو روغتیایی او اجتماعي کارکونکو سره مرسته وکړي چې معتادینو ته داسې مشورې ورکړي چې هغوی په نتیجه کې په اسانۍ سره نشه پرېږدي. دا چې دا کتاب څه ډول موضوعات لري، د افغاني ټولنې لپاره څومره مؤثر او ګټور دی او عمومي پیغامونه یې څه دي، ښاغلی منصور په پیل کې د دې کتاب د ژباړې پر اړتیا خبرې کوي.
په افغانستان کې د مخدره موادو د احتیاط درملنه یو داسې ساحه ده چې په هغه کې هم مسلکي کسان ډیر کم دي او هم علمي مواد، کتابونه او معلومات ډیر محدود دي. په تیره بیا د هغو کسانو لپاره چې د افغانستان په ولایاتو کې او په لرې پرتو سیمو کې احتیاط درملنې خدمات وړاندې کوي او په دې برخه کې کار کوي، د هغو غټه ستونزه همدا وه چې دوی علمي مواد نه درلودل او اکثرا انګریزي ژبې سره د دوی نه بلدیت د دې باعث کېدو چې د تداوی په پروګرامونو کې خنډ او ځنډ رامنځته شي. نو له مسلکي پلوه او د خپل مسؤلیت له لحاظه ما د خپل مکلفیت په بالو سي د کانسلنګ یا د مشاورت د کتاب پښتو ژبې ته له انګریزي وژباړم او دا کتاب د مخدره موادو د احتیاط په تداوی او په تداوی کې د کانسلنګ یا د مشاورت په ارزښت بحث کوي او د تداوی په جریان کې له شروع تر پایه په مختلفو مراحلو کې د یو ډاکټر صحیح کارمند رول او ونډې باندې غږیږي.
په دې کتاب کې تاسو لسه ډول پیغامونو سره مخ شوی یاست چې هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې ګټور دي.
د کونسلنګ یا د مشاورت په دې کتاب کې تر ډیره د مخدره موادو د احتیاط د تداوی مراحل تشریح شوی دي. په مجموع کې له اولی ورځې نیولې کله چې یو ناروغ طبي کومکونو ته او درملو ته ضرورت لري وروسته د مشاورت یا د رواني درملنې په برخه کې د ډاکټر او د صحي کارکونکو د مسؤلیتونو په رابطه بحثونه او موضوعات پکې شامل دي، او په عین حال کې ډاکټر او صحي کارکونکو ته ټول هغه اساسي محتویات او مواد په لاس ورکوي چې دوی کولی شي په هغه موضوعاتو له ناروغ سره کار وکړي او د ناروغ رواني، فاميلي، اجتماعي او نور شخصي مسائل راوسپړي، او د روان درملنې یا د مشاورت او کونسلنګ د مهارتونو په اساس هغو ته لار هواره کړي، او په عین حال کې د هغوی رواني او رفتاري او په مجموع کې د هغوی فکر د مخدره موادو په رابطه بدل کړي.
د نشي مادو صاحب ډیر پراخه ده، څومره اړتیا ستاسي په دې برخه کې دې ته ورته نور کتابونه هم ولیکل سي او وژباړل سي؟
متاسفانه په افغانستان کې د مخدره موادو احتیاط یو ډیره پراخه ستونزه ده، او د ډیرو انسانانو د ژوند د بربادي باعث شوی دی. دا مشکل نظر ډیرو نورو صحي مشکلاتو ته ډیر جدي دی، او ډیر زیات کار او منابع ته ضرورت لري. په دې برخه کې باید نه تنها دا چې ډیر ډاکټران وروزل شي، بلکې ډیر علمي مواد او مسلکي زده کړې هم ورته په نظر کې ونیول شي. اما متاسفانه نه تنها دا چې په دې برخه کې روزل شوي ډاکټران ډیر کم دي، طبي مواد، کتابونه د ډاکټرانو لپاره، ټریننګونه، دا مسائل هم ډیر محدود دي. نو په دې اساس یوه ډیره مهمه موضوع دا ده چې د دوی لپاره کتابونه وژباړل شي، د افغانستان له شرایطو سره سم معلوماتي موضوعات، علمي موضوعات، کتابونه ترتیب شي، او تر ډاکټرانو، صحي کارکونکو او حتی د معتادینو د کورنیو تر غړو پورې ورسول شي. دا یو ډیره پراخه ساحه ده. تر اوسه په دې برخه کې په افغانستان کې هیڅ کار نه دی شوی، او کافي ډیر زحمت او کار ته اړتیا لري.
ایا د نشي مادو په برخه کې خپل دا کار کافي بولی، او که غواړی چې په دې برخه کې نورې ژباړې او لیکنې هم وکړي؟
د دې کتاب ژباړه یو ډیر وړوکی ګام دی، او د دې مشکل د حل لپاره کافي ډیر نور کار، زحمت او هڅو ته ضرورت دی. زه د یو ډاکټر په صفت خپل مسؤلیت بولم چې په دې برخه کې په راتلونکي کې هم کار وکړم، او د مختلفو منابعو څخه علمي مواد خپلو ژبو ته راوژباړم، او د ډاکټرانو او سی کارکونکو لاسرسي ته مساعد کم.
د داسې کتابونو ژباړل او خپرول ټولنې ته څه ګټې لري؟
د دې ډول کتابونو ژباړه نه تنها ډاکټرانو او سی کارکونکو ته ضروری دی، بلکې عامو خلکو ته هم د دې لوستل او په دې باره کې معلومات ترلاسه کول ډیر ګټور دي. متاسفانه تر اوسه د مخدره موادو احتیاط د یو مرض په توګه نه دی مطالعه شوی په افغانستان کې. د خلکو معلومات کافي کم دي، او په عین حال کې له معتادینو سره د خلکو برخورد او رفتار ډیر نامناسب دی. د دې ډول کتابونو ترویج او د نورو کتابونو لیکنه، ژباړه او د علمي معلوماتو خپراوي نه تنها ډاکټرانو او صحي کارکونکو ته ضروری دی، بلکې د ټولنو نورو غړو ته هم ډیر مهم دی، ترڅو د احتیاط د مرض طبیعت زده کړي، او له معتادینو سره په داسې یو شکل رفتار وکړي چې د هغوی د ستونزو د زیاتولو سبب نشي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوز با پا گده میلاو کو.
رازا رازا پا خواخ که راغلی.
اوهو دا ایروین تا کوای
تا چه غاره چه ما موتاد که. پا یو دود چوک نه موتادیگی.
دادا سه مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی.
دا بیا چه اویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبري او اوس ته خاطرې وارده د کابل ولایت د بګرامي ولسوالۍ اوسیدونکو خالد اته کال مخکې لمړی پخیخه او وروسته د زیګاب په نوم نشې ګولې موتات شو. دی وایي چې د ورځې مې سل ګولې هم خوړلې دي. خالد جاتوی چې د نشې په نتیجه کې مې دکان، ټیلر، موټر، ځمکه او هر څه له لاسه ورکړل. دا چې خالد ولی او څنګه موتات شو دا به خپله د دل خولې واورو.
په خپل زور مې نه پیدلم، ما ته مې د خپل زور گیچ نو معلوم. ما به چې د مزدوري کوله چې سنکاري به مې کوله چې څه رقم تیږې ته به ونه کتلمه چې امکان به نه وو هغه به ما جیګه کړه. خپل فکر مې ډېر سالمه و چې یو خبر به دې وکړه سل کاله به چغې کې وتلې دېره مې نه وتله. خپل ځان حاکم وم، دوست مې پیژانده، دښمن مې پیژانده. اوس چې په نشه راغلی یم هغه حافظه نه ده پاتې. دغونه مې مازو ضعیفه شوي، هموغنه مې وجود هم ضعیفه شوی، هموغنه د ژوند هم بېزاره شوی یم. دا بس ځواني وه، موږ ته ښه کار ښکارېده. یو څه وای ابۍ ورسته شي، یو څه توره تېره شي، یو څه موږ جایله شو، یو څه بد انډیوالانو راجورو خپلوانو دوستانو نه. نو ما اوه کاله مخکې شیشه وهله، شیشه مې همداسې دی ونډیوال سره زد وکړه، هغه قمار کوم، هغه د قمار نه قسمې که ما د شیشې نه قسم وکړه. نو هغه بیا فضل د خدای ته نن ته ورځې ما بیا شیشه په لاس نه ده لګېدلې. دا اوه کاله شو. بیا دغه زیکپ ګولۍ ما خوړلې، دواخانې به راکولې. ما ویلې چې دا به دونه خطري نه وي، که خطري نو دواخانه کې څه کوي؟ چې وخت کې مې شاته قدم ایښوده نه کېدل، مخکې تلی شوم، پکې شاته نه شوم تلی. تقریبا یو کال کېږي چې زیکپ خورم. نوی سل ګولۍ ما خوړلې د ورځې، 300 میلی ګرام ایندی به مې اخیسته دی. په مغه یو ځای پورته کېناستم، نوی واړه سل واړه به مې خوړلې، حرکت به مې پیو. ما سکه ویلې چې زه په یو مست اس پورې مخو نه، په یو بیا عقل خره باندې بس پورې مو چوبې غورځولم. لاس به امره باندې ماته، ورمېک به امره باندې ماته، امرا به امره باندې ماته. خو زه په ځان نه پوهېدلم. ګولۍ به چې نه وي د ما حالت به ډېر وخیم و، ډېر به خراب و. ما به د یو وخت نه دو مخ ډوډۍ نه شوای ازمولی. زمونږ ډېر ساحه قومي رسېدلې و، هغه مې خرڅې کړلې. بیا څه کم یو دوه بیس پی، کم یو جرب اتلس بیس پی شاوخوا ته مې د نیکه نه راته پاتې و، هغه مې خرڅه کړه. د سیمځه کې راغلی چې بیسپه مې درې لکه هم خرڅه کړې، د سیمځه کې وی چې بیسپه مې 50,000 هم خرڅه کړې، د سیمځه کې وی چې یو لک چلوي. پرځا قیمت کې مې 15 کال په پکتیا مارکیټ کې دکانداری کړې، 15 کال مې ټیلر درلود، د مزار لاین مې چلولای، یو وخت کې مې ټوډي و تورخم لاین مې چلو، موټر هم خرڅ شو، دکان هم خرڅ شو. د نیشي قدم قدم بد خاطره ده. اوس بد خاطره ده چې د 300 سړی ده چې قواری ته وګورم ډوډۍ نه موړ شم. هغه ماته کیبل هم نیسي، وهیم میرمن یا خور یا مور هغه راته یادی نه. دې نه بد خاطره شته.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره او پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې د لسکلنه نوریا په زړه کور ته راځي. مور او پلار یې پښتنه جنې کوي چې ولی زاړې. دا وایي چې گاونډي انجلې د پلار پیغور راکړ. لدې خبرې سره سم د نوریا پلار سخت په قار کېږي او له کوره وځي. دا چې د نوریا پلار داسې کوم کار کړی و چې گاونډي انجلې نوریا ته پیغور ورکړ او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ولی جاڑی لوری، چاخو با نه وحلی؟
نه وحلی نه، ما کاش که وحلی وای.
نو بیا ولی جاڑی؟
پیغوری راکه.
چیشی پیغوری درکه؟
ده پلار پیغوری راکه.
چیشی؟ ده پلار پیغوری درکه؟ سنگه پیغور؟
لوری، تدل تا راشه، ده چیشی پیغوری درکه؟
بس پلاره، پخته نیمه که و هر رسمی ده خال ده.
ولوری تو خو می لک پوکا، هر ورځ دی څنګه حال دی؟
لار دی خوای لوری، سم خبر وکا، د څه شي په اوري درک؟
وای له اخه ده د پټه دی لور راغلا.
خیر دی لوری، ما جړه انجونی خو هر څه وای.
ول به جړه، ما نه څه پټه دی لور راته وای. اوس دې را شرما بوک سکه نشه مته ری دلای.
لوری هیڅ اندیښنه نه مکوا، بیا به نه درته وای.
تو خرا برس رتا وای، چی به بینی درتا وای، تا طول ستا دلاسا که تا پودر دست کولای، وستا من متنجون ستا پیغورا کولای.
خیر دی لوری، دا خبر نورا پریگ دا، چوک پلار تا دا چی خبری نکی، جونی تل جگری سرا کی، او یو بل تا پیغورو نور کی. څه دا خبره او څه بل خبره؟
خزي دوریا رښتیا وای، دا ټول زما د لاسو، خو بیا به هیڅوک زما لور ته د پوډری لور ونه وایي، دا دی ته به یې ووینه.
نو څه کوې اوس د ماشومانو سره معلومه یې؟
زه یې چاره کوم، یا د ماشومانو سره او یا د لویانو سره، ته یې نور څه کوې؟
وسړیا پلاو درته غوړوم، په دې وړه خبره ځان له خلکو سره مه اخته کوه. ماشومان خو تل جګړې سره کوي، خو وروسته بیا خوشحاله وي او لوبې سره کوي.
زه نور دا سپکاوی نشم زغملی، باید د دې درد علاج وشي.
څنګه علاج؟ اوس ماشومان وهې؟
نه ماشومان ولی وه، پر ما دې د لیوني ګمان کړی.
نو څه کوې؟
ته به مې ووینې چې څه کوم. زه نه ولاړم.
وسړیا چیرې ولاړې؟ خبره واوره.
بابا چیرې ځې؟ موږ چاته پرېږدې؟
بیا به خبر شي چې چیرې ځم او څه کوم.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده.
رازا رازا دلته پر دغه چوکی کینه.
دا د کیناستم
خور ورکه. خدای دې خیر کی، څه مشکل لري
ڈاکٹر صاحب؟ زه لاس کالا کیږي چې عملیم.
د څه شي عملیه؟
پوډر څکاو.
ها نو اوس دې څه نیت کړی
ڈاکٹر صاحب؟ اوس غواړم چې دا عمل پرېږدم.
نو دا خو دې ډېر ښه نیت کړی دی.
ما ویل که تاسو مرسته را سره وکړي او دا ستاسو د معتادینو په شفاخانه کې مې بستری کړی.
په دواړو سترګو به دې بستری کړو، زموږ خو دغه وظیفه ده
ډاکټر صاحب. کور مو ودان.
ښه اوس دا راته ووایه چې خپله غواړې نشه پرېږدې او که بل چا مجبوره کړی.
بس ډاکټر صاحب، د ژوند ناخوالو مجبوره کړی یم.
څنګه د ژوند ناخوالو مجبوره کړی؟
همدا غم لړلی ژوند و چې زه یې نشو ته اړ کړم. اوس همدا غم لړلی ژوند دی چې ما نشې پرېښودلو ته مجبوروي.
زه پوه نه شوم، سپینه خبره راته وکړه زوروره.
ما ته تل خلکو د نشو پیغور راکوه، خو ما باک نه کو، ځکه ورسره عادت شوی وم. خو خبر نه وم چې اولادونو ته به مې هم خلک پیغور ورکوي.
رښتیا هم چې نشه دغه بدمرغۍ لري.
پرون مې لور په ژړا کور ته راغله، ویلې پلاره هره ورځ په کوڅه کې نجونې ملنډې راباندې وهي، وایي هغه ده د پوډری لور راغله.
خیر دی خیر دی، مه ژاړه، علاج دې کیږي، بیرته به د پخوا په شان روغ شې. د خیره
ډاکټر صاحب، زه د خپلو اوښکو سره عادت شوی یم، خو د خپلې لور اوښکې نشم زغملی. د خدای په خاطر زما سره مرسته وکړئ، ما د دې تورې بلا څخه خلاص کړئ ډاکټر صاحب، د خدای په لحاظ.
بس اوس چې تا خپله نیت کړی دی چې نشه پرېږدې، علاج یې نور هم اسانه شو. موږ به دې په خپله شفاخانه کې بستري کړو، ګل غوندې به جوړ شي.
تازه د رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د الله پامان.
شفق وزرق خيج نارن لبيدا.